پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 90.5 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. د نننۍ نیم ساعته غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسېدلي او نور به هم ډېر زر ورسېږي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پاس د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره لیدلې دي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو 3 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته شوې او د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوېدو له کبله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره ولیدل. د پاکستان د پاوز له لوري په یوې لمی کې راغلي چې دواړو لورو د جمعې ورځې په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په تړاو بحثونه کړي دي. د لمی له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وسول. د لیدنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډیره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک شي. د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه زده نقیز راپورونه ورکول کېږي. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ یې له جګړې او معاصرې وروسته 13 شپه له افغان ځواکونو څخه نیولې ده او هلته د سر او مال د درنو زیانونو ادعا کوي. طالبانو رسنیو ته په یوې استولې اعلامې کې همداراز ویلي چې په دې سره یې په هیواد کې د هغو ولسوالیو شمېر 6 اویا لوړ سو چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. خو په سویل کې د 215 اتل قول اردو چارواکي د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې هلته یې ځواکونه اوس هم میشتي او امنیتي فعالیتونه ترسره کوي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خبره کړې اعلامې کې د زابل د سیوري ولسوالۍ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو 3 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس محمد نور خاوري لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
ما د گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500
دوی تر دې وړاندې په هر 100,000 مېرمنو کې د زیږون پر مهال 6500 مړه کېدل چې بیلابیل ناروغي او نور عوامل درلودل. خو اوس د روغتي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمېره له 6500 څخه 340 ترکشته شوې ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطحه کې چټک کموالی شي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیا مرکزونو او مسلکي ډاکترانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلې لارې، ناامنۍ او هم ځینې سنتونه چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. حاجیان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سږکال افغانستان 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې یې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیر مسلمانانو سږکال د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانه ده. سمجه خلاص د ریډیو ری د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوېدو له کبله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. ویره ده چې په دې پیښه کې به ډیر نور کسان ورک وي. دغه پیښه د جمعې پر ورځ د سختو بارانونو له کبله شوې او 14 کورونه لاندې کړي دي. نن شنبه په دې سیمه کې د ژغورنې چارې روانې دي. د ترکیه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14 د نایجیریا په سواحلو کې برمته سوي وو خوشی سوي دي. انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دی ویل سوي چې د خلک چیرې او څه وخت خوشی سوي. ډېر کله سمندري غله ماڼوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشی کوي، خو د ترکیه ماڼوګانو د خوشی کېدو په اړه جزئیات نه دي خبره سوي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورستولی او دی هم ویلی دی چې دی بیا له کیم سره کتلی سي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ترامپ او کیم درې واره سره کتلی، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو ازموینه او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر بل هر وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ترامپ نه دی ویلی چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرې بیا کتلی سي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنجشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د خبرونو پای
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وبوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د بایومتریک د دستګاو په شمول د ولسمشۍ د انتخاباتو ځینې حساس مواد د کمیسون ته رسیدلي دي.
په اساس مواد کې تیر ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ نو ریزلټ شوتونه او د دې ترڅنګ د رای
د بشپړ ریپورت به تاسو په همدې اړه په دې خبرونه کې واورئ. دا به هم واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي مسولین وایي د روان کال څخه تر دا مهاله 102 ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو، د سیمې او نړۍ ریپورتونه هم دراوړو. همدارنګه به د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د زهرو کاروان پروګرام دروړو. دا د ازادۍ راډیو ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ډیر ضرور ورسیږي. دا د کمیسون ویان مرزا محمد حق پرست د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي، څو ورک نشي او یا هم په کلاس وهنه ونه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې افغان سیب خبرونه تستړی مشي. لا تاسو نور جزئیات اورو.
مننه ان صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه ښه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. دغه کمیسیون ویان میرزا مرسن نازادي ډیو ته وویل چې تیر ورځ د بایومتریک او شاوخوا 10,000 دستګاوې کمیسیون ته سپارل سوي چې ورسره دغه پروسه بشپړه سوې ده.
په اساس موادو کې تیر ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ نو ریزلټ شوتونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په دې ټولو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنګ د رای ورکونکو لیست، بایومتریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به د دغه موادو د انتقال پروسه د دفاع وزارت په همکاري پیل کړي. لومړی به ولایتونو، بیا ولسوالیو او له انتخاباتو څو ورځې وړاندې به د رای مرکزونو ته انتقال سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا خواڅور لسره ځکیږي چې کمپاینونه ورته پیل سوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. دا کمپاینونه داسې مهال روان دي چې د 13 کاندیدانو له ډلې زلمی رسول د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګټه تیر سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مالوای د کمیسیون د پریکړې له مخې د هر تیرېدونکو کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسیون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د څاري وشمیر بنسټونه د حساسو موادو د نږدې بشپړېدو لپاره روسي هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سیستم کوښتنه دا چې د وزارت داخلي او نورو امنیتي سکتور په همکاري او همغږي هر ولایت د مواد دي چې د خوندیتوب په ټول پام کې وي، حتی په ګزامونو کې باید کمرې کې خدوسې امنیتي څو هلته څوک لاس پکې وروشي، غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي، او بیا په دې رقم ونه وایي چې ورځ موږ اساس مواد وکړي.
ښاغلی راشد زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي، نو ځکه هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له تیرو تېروتنو یې تجربه اخیستي او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جی دی پام ورته کوي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو نه. له تاسو سره به په روانو خپرونو کې هم په تماس کې دوستانو هم اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ته د بایومټریک د دستګاه په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد رسیدلي او نور به هم ډیر زر ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادۍ راډیو ده. په اوروسکان کې روغتیایي چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې وازی د تیرینکوټ د خار او شاوخوا سیمونه د جګړو له کبله لسګونه ملکیان چې مرګ ژوبله وروختي د دوی روغتونونو ته انتقال شوي دي. په اړه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای دغه 102 هغه ملکی کسان دي چې د روان دیار لسواتنیوم کال لفیل څخه تر دا مهاله مرکزی ولایتي روغتون ته د مرکز ترنکوټ شاوخاصي مسخه ورودل سوی. د یاد روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان نیازی ازادي رادیو ټول شیات کسان د سړک غاړي ماین سړو مرمۍ مخامخ جګړې او داوان مرمۍ لکبل او جلسوی او یا هم ټفیان سوی دي. نو موړي داونه ویل چې څومره کسان و جلسوي او څومره ټفیان دي، خو ای زیاته برخې شذ یو ماشومان دي.
نو شاید داش میرا لدې څخه ډېر وی او همدارنګ په ورسالو کې د ورسالي روغت غد د لکه روغتون نه دي او نور صحیح مراکز دي، چې څنګه د جنگ ساحه د اطراف پورې تقریبا محدود ده، نو شاید الته دغه ارقام لدې څخه ډېر وی.
د ولایتي روغتون مسولین زیاتوي چې د هغه کسان دي چې وازی ولایتي روغتون ته راوړل سوي، خو ای په ولسوالي او د لیرو پروتو سیمو په روغتيایي مرکزونو کې شاید تر دې څو برابر زیات وي، ځکه د خبرې چې د مرکز ترنکوټ او ولسوالي ترمنځ او د غراز د کلی او لیرو پروتو سیمو ترمنځ ټولې لارې لتیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ملکی کسانو لړلې یو هم عزت الله دي چې د ماین په چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي. عزت الله چې دولسانه کورنۍ لري اوس په ترنکوټ شار کې خلکو ته د فقر لاس غځوي.
زما نوم عزت الله دی. موږ خو چې کله مو عملیات ته په امدیکو کې اوسو، کورونه مو په امدیکو کې اوس عملیات مخته ولاړه، موږ کله امدیکو ته ورغلو په هغه ځای کې ماینونه وه، څو کروندو کلي کورو کې، یعنی د خونو په وتاکو کې له ماینونه وه. په هغه وخت کې موږ داسې دی او ماینه سره زه مخامخ شوم چې پکې شوه ختم نه، دغه سمه خپل پښه د لاس ورکړی ده، لاس مې د لاس ورکړی ده. هر چا نه ول نه لري چې یو څوک فکر وکړي چې زه یو څوک هغه معیوب د کورنۍ سرپرست، هغه کورنۍ بنبره چې ته اړتیا نه لري هغه ته مشته وایي.
په اوروزګان ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د څار ډله بې خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د فخوا په پرتله ملکي تلفات زیات شوي. د دغې ادارې مشر عبدالاحد بایی د یادو ملکي تلفاتو زیات افړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. نو موړی وای د تخنیکی ستونز لکبل خپل راټول سو معلومات ته لاسرسي نه لري، خو وای دغه فیصدی د پخوا په پرتله څو برابر زیاته سوي.
د ملکی تلفات شمیر د پخوا په اندازه باندې زیات سوي، ولیکن مو طالبان چې ګوري اکثر په وطن کې دي،
یعنی ملکی خلکو په کورو کې،
ملکی خلکو په کورو کې سپاز کی دا یو چې البته سره خلاص یو طالب ورغلی په اوس بیا ګنا اساس یا بیا ګنا ته ملکی تر انسانانو په ټول باندې نوتلی دی په پیر پر کړی د شي واقعیم سره، ولیکن د شي واقعیم سره چې په هغه واقع کې یو طالب هم نه دی مل ټول شو دی ما شمان دی.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری بیا د یادو ملکی تلفاتو پړه هم پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. نو موړی وای وسلوال طالبان تل ملکی خلک د قانون د خوندیتوب په مخه د سفر پتوګه کاروي او د هغې له کورونو څخه د مرچلو پتوګه کار اخلي. بل خو بیا د وسلوال طالبان ویان کاری سپ احمدی ازادي رادیو ته په یوستولي پیغام کې دا خبري رات کړي چې ګڼې دي ملکی خلک د سفر پتوګه کاروي. نو موړی د یادو ملکی تلفاتو پړه پر افغان او بهرنی ځواکونو ورغورځول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم څو مده مخکې په خپل یو راپور کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکړی و. دوی په یاد راپور کې ویلي و چې یوازې په تېره جولای میاشت کې 1500 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یونما په خپل دغه راپور کې هم زیاته فړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځولې وه، خو وسلوالو طالبانو بیا د یونما دغه راپور رد کړی و.
دوستانو د اروزګان څخه مو رپورټ واوریده او دغلته د روغتیایي چارواکو څرګندونې مو واوریدی چې په تیرو څو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه درلودې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د پاکستان لوري د واګي سوداګریز بندر بندیدل د کابل او دهلی ترمنځ د سوداګریز چارې زیات زیانمنې کړي. د دې خونی مرستیال خان جان علي کوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني شکل له دې لارې په سلهاوو کانټینر مواد د افغانستان او هندوستان ترمنځ تبادله کیږي.
موږ د واګي د بندر د لارې نه په زرونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا زمونږ لپاره یو ډېر نږدې لار وه. دا واقعا زمونږ لپاره بیا یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا د واګي بندر له لارې هندوستان ته افغاني محصولات په اسانه او لنډ وخت کې انتقالیږي. پاکستان د کشمیر له ستونزو وروسته د افغان او هندي سوداګرو پر مخ د واګي بندر وتړه. نام نیو په افغانستان کې د پانګوالو فعالیتونه لستر خند سره مخ کړي. د افغانستان د قانون او صنایع خونې رئیس شیرباز کمینزاده د دې مطلب ویلو سره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې پانګوال خوندي نه دي.
واقعا همه کس میګرونه
دی وی ټول اندېښمن دي. کله یو پانګوال پانګه او اولادونه خوندي نه وي، پرته له شک چې هغه په افغانستان کې پانګې ته زړه نه کوي. د ښاغلي کمینزاده په خبره کې د نامنیو د کابو کولو لپاره کار وشي او یا هم سولي خبرې پیل ورکړي، په پوره باور سره ویلی شو چې په افغانستان کې به د صنعت کارونه په چټکۍ سره وده وکړي.
د سپینې ماڼۍ له لورې د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې کمیدا د کانګرس غړي اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د مرستو کمیدا به په نړۍ کې د امریکا نفوذ کم کړي. اسمت څاروان په سټډیو کې دی، څاروان صاحب لته نه اورو.
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه سره یو کړي دي چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو په برخه کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي. د دواړو ګوندونو یعنی جمهوری پال او دیموکرات جک پوډو غړیو پرون جمعه د بودیجې د مدیریت دفتر ته یو ګډ لیک ولیږه او په دې مسأله ژور اندېښنه ښکاره کړه. دوی دا لیک وروسته له دې واسطه و چې د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحدو ایالاتونو ادارې یا یو ایس ایډ ته لارښوونه وکړه چې د خپلې بودیجې شاوخوا 4 میلیارد ډالر تر هغو کنګل کړي چې د تیر کال د نه لګول شویو پیسو په اړه څیړنه شوې نه وي. منتقدان وایي چې د پیسو د کنګل کېدو مطلب دا کېدای شي چې په بهرنیو مرستو کې کموالی راوړل کیږي. په دې لیک کې د کانګرس غړیو لیکلي دا پیسې چې د دواړو ګوندونو له اوږدو بحثونو وروسته کانګرس تصویب کړي او د ولسمشر له لورې توشي شوي دي. په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه او د امریکایانو د امنیت د خوندیتابه لپاره ضروري دي.
افغانستان هم یو لاغه یوادونه دی چې د امریکا ډېرې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. د دې پیسو کنګل کېدل به افغانستان ته زیان واړي.
په دې راپورونو کې چې ما وکتل د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو یعنی د ازبکستان او پاکستان یادونه شوې ده. د پاکستان په برخه کې ویل شوي دي چې د پاکستان د فضایي طرحه به اغېزمنه شي او د ازبکستان د تعلیمي پروګرام پروژه اغېزمنه کیږي. امریکا له دغو هیوادونو سره د تعلیم، روغتیا او نورو برخو کې ډېرې مرستې کوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د سپینې ماڼۍ له لوري د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې د کمیدا په اړه یې د کانګرس اندېښنې راسره شریکې کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نورستان کې اوس هم نجاران په لرګیو کې د سلګونو کلونو پخوانۍ میناتوري کاروي او ټوله ورځ په دروازو او میزونو، چوکۍ او نورو شیانو په خپلو لاسونو ګلونه کاږي. روحلان وري دغه هلته تللی دی او د نجارانو له دغه هنر نه مخبري.
په نورستان کې نجاران اوس هم په خپلو لاسونو په لرګیو کې میناتوري کوي او ډول ډول ښکلي ګلان او نور نقشونه پکې کاږي چې ښکلای زړونه ځان ته جلبوي. یاد نجاران وایي دغه کسب ورته لسلګونو کالو په میراث پاتې دی او دوی هم په دې خوښ دي چې د خپلو نیکونو کسب ژوندي ساتلو تر څنګ په خپل وطن کې خپلو اولادونو ته حلاله روزي ګټي. دلته 25 کلن عنایت الله د افغانستان د لوګو په جوړولو بوخت دی. وایي
زه فعلاً دلته پارون کې د نجاري کار کوم. انواری شو د میزونه شو مونږ خپل نورستاني کم ګل کاری چې دی هغه دلته مونږ استعمالو. زمونږ دا کم دغه رسمونه کندن کاری چې کم دته زرګونه تاریخ لري زمونږ زمنګ کار چې دا صرف یو څولې سره کار کوي. دلته دا نور دا ګلکاری چې دا ماشینونو سره کوي زمنګ چې دا صرف یو لاس سره کوي یو لاس دی یو څولې دی.
وشپېته کلن شرف الدین چې ټول عمر یې په لرګیو کې د کندنکاری په وسیله د ګلونو او ښکلو نقشونو په جوړولو تیر کړي اوس هم د خپلو نیکونو کسب ته د دوام ورکولو لپاره مټې رابډ وهلې. وایي
کندنکاری کار چې کمی و دی دا زمونږ پخانه پخانه کفر زمانې نه تر اوسه پورې دا زمونږ کار دی او انشاءالله اوسه پورې دا زمونږ نیکونو کار مونږ پرېښود نه دی او دې کار باندې مونږ شکر خپل غریبي مونږ ښه کېږي.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله چاچی په پارون کې د نجاری فابریکه جوړه کړې ده وایي له لسو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو تر څنګ خپله هم ورسخه شوې ده.
تما سره دولس کسان کاریګر کندنکاران او نجاران کار کوي. مونږ سره دولت او همکاري کړې ده. مونږ دلته ځای برابر کړی دی دا کار زمینه برابر کړی او مونږ سره همکار ده دولت او دا کار مونږ مخته وړو. دا وړاندیز دا دی مونږ سره دا صنعت زمونږ نور هیواد ته هم لاړ شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل ولایت کې د پخوانیو لاسي صنایعو د ژوندي ساتلو او هغوی ته د ودې ورکولو دپاره زیاتې هڅې کوي.
د دې فن یو ماهر کس ته زمینه د دې برابر کړه چې یو فابریکه جوړ کړي. زموږ ټول دولتي اداره د هغوی نه خریداري کوي. کوشش کوو چې دغه صنعت ته بیا رونق ور په برخه کړو او اراده مو دا ده چې انشاءالله یو ډېر لوی فابریکه به په دولتي مصارفو باندې دلته جوړ کړو چې دغه صنعت یوازې د افغانستان د دفترونو او د دغه زینت نه شي بلکې جهاني مارکیټ پیدا کړي.
دری اونې وړاندې د نورستان مرکز پارون ته یو شمیر وزیران تللی وو چې پکې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی هم شامل وو. خاغلی کریمی نورستانیانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کولو په لټه کې دي.
دغه صنعت غواړو چې دا وساتو، دغه صنعت ته غواړو چې رشد ورکو او دغه صنعت ته غواړو چې د تاسو تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړو. دغه پروګرام په پلي کېدو ده او زه امید لرم چې همدې میاشتې تر اخره دغه پروګرام په نورستان کې پیل شي تر څو دا د نورستان ښایسته صنعت د افغانستان نور سیمې ته ورسو او دا د نورستان ښایسته تولیدات نه یوازې په افغانستان پورې محدود کړو بلکې منطقې ته ورسو.
نورستان کې پخوال لرګیو کاسې کونډې قاشوقې او نور زیت لوخي جوړېدل او خلکو به ترې نورو سیمو ته هم وړل. خو له کومې ورځې چې اسټیلي پلاستیکي او ښیښهیي لوښي بازار ته راوتلي د لرګیو څخه جوړ لوښي څوک نه خوښوي. نورستان کې اوس مهال یوازې له لرګیو دروازې چوکۍ میزونه او نور ښکلي شیان جوړېدل رواج لري او په دغو شیانو کې د نورستان کندنکاري ډیره مشهوره ده. که حکومت ورته مارکیټ پیدا کړي نو دغه صنعت به لا زیاته وده وکړي او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د روزګار پیدا کېدو زمینه هم برابره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. واټونه سنگاریږي، زړی ودانۍ رغول کیږي او پلورونکي بیرغونه خرڅوي. فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واټ هغه ځای چې کلونه د جوړېدو کار په ټپه ولاړ وو، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیارلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډیر خوشحالیږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وای خلګې په لیوال تیاتر اخلي او د هم ورسره کاروبار جوړ دی.
وختر جشن استقلال بیرغ افغانستان اسکه
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوی. د یو کلنو تر 15 کلنو جنو لپاره دی. په ورځ کې رانه لشل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمیر پخوانی او تاریخي مانۍ او چلو او برجونو هم د بیا رغونې چاري روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1298 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغه ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوې دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانې یو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
یار نو ځوانه زه ورته ډیر خوشبینه بایم، ډیر به ورته خوشحاله یم. ته یقین په خدای وکړه چې اختر کې وربند سي او مسلمانان ورونه د افغانان یو بل ته وروره ورسي، کورو ته هغه خلک وروره دلته راسي، دا غي خلاړ سي. نو دا ماته ډیر د افتخار او د خوشحالۍ ځای ده. ته یقین په خدای وکړه که زه پرشتینه باندې یا لورادونه واورم یا میډیا کې واورم، یعنی ماته به د خوشحالۍ دومره احساس راسي چې شاید زه په ژړا سم.
نو بس دا خو به ډېر ښکلی کار وشي چې په تېر کال کې اوربند شو ټول افغانان خوشحاله وو، ټول سره میلاو شوی. زه خپله بهر ورسره میلاو شوم، ټول طالبان سره میلاو شوم، په ښه په لینډ کې ورسره تللي وو، په قطار کې ورسره تللي وو. ډېره ښایسته موضوع وه. نو سږ کال چې داسې وشو ټول افغانان به انشاءالله چې خوشحاله ډېر زیات ورته خوشبینه وو.
ډېر زیات فخر کوو چې په افغانستان کې امن راسي او خوشحالي راسي او په اختر کې دا خفګانونه رانه شي. دا ډیره غټ اندېښنه ده. موږ سره سفر نه راغلی خو موږ سره هلته اندېښنه ده چې خدای موږ اختر به څنګه تېرېږي، زموږ اختر بیا په غم په وینو باندې ککړ نه شي. ډېرې خطرې دي، ډېرې دغه دي. زه دومره خفه یم چې زموږ اخترونه هر وخت په غم تېرېږي، خو خدای دې دا وري بیا په غم نه تېروي.
لکه دینه مخ خو مونږ ډیر خوشاله شو ور بندي وسی